ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. له نږدې 15 سیزو راهیسې د ناامنیو او جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوځ له یرغله پیل شو. تر 2001 میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوري نظام رامنځته کېدو دې لړۍ دوام درلود. خو له 2002 وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شوه. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو وار بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملی. همداراز د دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپلې خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان له خپلو خاورو باسي. سره له دې چې پاکستان خپلې ټولې لارې پر افغانانو بندي کړې، خو په وروستیو درو کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللي دي. له بلې خوا پاکستان په تیر یو کال کې تر 6000 ډېر افغانان په زوره له خپلې خاورې ایستلي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال که ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز څه وي. په روان خپرونې کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاري، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال او همداراز د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکړي. لومړی به وښو خپل درنو میلمنو ته. لومړی هم شاخلې کندیوال، ولی لا هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي؟ دلیل څه دی؟
څاروان صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او همدارنګه میلمنو ته. خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده. یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده. ولې په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوا بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېر حد پورې په تیر همدغه 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړې او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، هغلته د مخکینی نظام د تر ډېر حده د کارکوونکو دپاره د ژوند چاپیریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوا بنیادونه په لومړي سر کې کمنګ روالو اغلته تر ډیره حد پورې جګړه وا او د سر د خوندیتوب موضوع وا، ولی کلار کلار د جګړه اوږده شوه او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو. نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو چې اوس تر ډیره حده پورې دغه دویم لامل ډیر خلک مجبور کړی دي. لومړی ته
سلامت سه گنډیوال صاحب، سلامت سه حافظ صاحب. که په دې دوم لامل چې شاغلی گنډیوال ورته اشاره وکړه، یعنی اقتصادي، په دې باندې تاسو نظر څرګند کړئ. زموږ د ګاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزنه لري. پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم ډیر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولی افغانان فکر کوي چې دغو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو ځي؟
سلامونه اونیک هیلی تاست درنو ملمنو همدارنګ د ازادي د غاک محترم مینوالو تا سلامونه او احترامات تقدیمو. اقتصادی ستونزه خو د انسان د معیشت مسائل ته صدمه رسوي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي او دغه ترڅنګ بیا ناامنی وي، د ګوسستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي. کنه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حملې د چنګیز سخت راپدی خونه دی رامنځته شوی. دا فقر نوې نه ده، دا ډیر پخوانی ده، ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رفع شي یا حداقل فقر کاهش پیدا کی، دا حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده. د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي، دا ټول پخواني اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کش کوي. بیا کله چې مذهبي خلک راشي، دا ټول هغه خلک چې نکتایی لري یا مدرن جامعې اغوندي یا فاکولټي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري، هغوی سره دښمني کوي. دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلک د افغانستان څخه کډواله شي. او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلیم یافته خلک د افغانستان د درې نسلونه، یو هغه د حزب دیموکراتیک خلک په وخت کې، هغه خلک چې په امریکا او په غرب کې تحصیل کړي وو، هغوی کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس له هغه چې د حزب دیموکراتیک خلک نه لرل، دا څوارلس کلن حکومت د دوی کې هم ډېر کدرونه وروزل شو، ډېر کارونه وشو، منفي اړخونه هم زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلک دې ته اړ وباسل شو چې وطن پرېږدي. وروسته بیا جنګونه شو او دا تیر شل کال کې هم ډیر امکانات وو، ډیر زمینه مساعد وو، ډیر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو. اسانه نه وو دا خبره، اما اوس دا ټول تشیدلی دي او نور هم څوک چې پاتې دي دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي. او ځکه شرایط سخت دي، یعنی د هټیوال لپاره څه نشته، مشتری نشته، دی د کورون لپاره چې هغه جوړ شوي وي کرانشین نشته، دی خلک ډېر مشکلات لري او اقتصادي ستونزه ډېره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی، اساسي معنی، د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی، ځکه چې په دې په داسې حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوي دي او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پات شوی دی، نو دا شرایط د اقتصادي ودې لپاره زهرجن ده. او دا امکان دی نه څه چې افغانستان پرمختګ وکړي. نو که چیرې دا حالات وي، مجبور دی خلک تخپل دی بده دی د کول لپاره هم یو چرته لاړ شي.
بله، ډېره مننه حافظ صاحب، سلامت اوسئ. اوس په داسې په دې سر وبی شو مهاجر، هغوی چې ایران ته تللي دي ولې تللي، هغوی چې پاکستان ته تللي ولې تللي دي. کنډیوال صاحب، ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري، نور یې نشي زغملی، او غواړي چې 2 میلیونه افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي. ایران ولې دې حد ته ورسېد چې ووایي نور افغانان نشي زغملی؟ فکر کوي چې ډېر زیات ورغلي دي، او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري؟
سران شما سرم دلتا با زلگ یو دو خبری دی کوربا هیوادونو پاڑا باندی دی ابوی دی لیدلو رو پاڑا باندی وکما کلا چی خلق دی جگڑی نا او شخڑو نا کڈوال کی گی او نورو هیوادونو تزی دو لیدلو ری وی، یو سیاسی وی یو بشری وی. مانا دا چې د بشری مرستو فکر وی او لیدلوری وی، او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلن څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوری چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي، دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دننه څنګه یو نظام دی، دغه نظام څومره بشری حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی، او دویم دا چې دغه کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي، دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي، د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګه د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګه کډوالو ته په سیاسي لیدلوري باندې ولاړ دی، او دا سیاسي لیدلوري همیشه هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره کوم اهداف چې لري، کوم اهداف چې تعقیبوي، د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال، د دوی سره دغه تیر څلورو لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی، هغه د بشری حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه په هغې بنیاد باندې نیولې دی. او دا دواړه هیوادونه چې دی بدبختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ځل هم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا یې شړي، او یې په ډېر بد حالت کې هغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډیر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو معاهدو له مخې هغه د منلو نه دی. دغه د 2 میلیونو د لیږلو د بیرته لیږلو خبره کوي که د ټولو کوي، د دې کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دی او په اقتصادي بنیاد دی، یعنی خپل سوچ لري.
کاندیوال صاحب، تا خو تاسو دې شاید یو افغان له لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن که د یو ایرانی له زاویې دې موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي، یا یو پاکستانی له زاویې وکتل شي دې موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کیږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی د مهاجرو ته پناه ورکړي په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کیږي؟
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مونږ خپله یا د غوښته د موجوده حاکمانو مسؤلیت دی، په هغې به وروسته خبر وکړم. خو دا د ما نظر به هم وي، ولې دا کډوال چې کوم هیواد ته ځي هلته استوګن کیږي، دا خپل نړیوال اصول لري. دا د ما ډېر نظر هم نه دی. درې حل لارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو دپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي، او یا دریم هیواد ته لاړ شي. دغه درې حل لارې وړاندې شوي دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی، دغه درې واړه، چې که کوربه هیواد نړیوالو اصولو ته ژمن وي، بشري او انساني حقونو ته ژمن وي، د هغو چلند به په دغو نورمونو ولاړ وي. داسې نه کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو هماسې فیصله به وکړي. یا زه چې کومه خبره کومه، نو د یو افغان لیدلوري نه، بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کومه، ولې په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به یې کوي. او هغه دا دي چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي، هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه بوزه او خپل وطن ته د نور لېږمه. نو څلوېښت یا 50 کاله که تیر شوی وي، که هر څومره وخت په دې تیریږي، ستنېدلو کې کوم ټاکلې موده نشته چې که زه 10 کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دی وي، او 10 کاله وروسته که یولسم تېروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښې نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی هر څومره دا فکر وکړي، خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوی دغه نه ده، حل لاره نه ده. نو دوی خو که کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، ځینې وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې، نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداري او حتی ساختماني چارې به په ټپه ودرې شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري. نو که داسې وي، تاسې هم له ښاغلي کنډیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟
اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کنډیوال سره وفرمایلي همدغه سې ده، ولې دا اکثرا دا خلک چې راغلي دي، دوی مهاجر کارګران دي، یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندلو لپاره هلته ځي. نه یوازې دلته، بلکې حتی په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري، او د نور هیوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي، او که چیرې دوی قدرت ته ورسېږي د مهاجرو په مقابل کې مشکلات رایجادوي. او علت دغه دی چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دی، او د پاکستان او د ایران د سیاست تر څنګ نورې مسلې هم شته دي. زه خو هلته تاسو پته شته چې مرزل تسل و افغان ایران چمبرم لرو تقریبا هر ورز اغوی سر پتماس کیو او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبسات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې ایرانیان یې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي. مثلا دا تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه یې په افغانانو پورې تعلق لري او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیان یې نه کوي. ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږي دوی ته اوس امنیتي او سیاسي مسایل ترجیح لري. دوی په دا نوې خلک چې کډوال شوي دي هلته اکثره نظامیان دي افغانستان دي او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډېر محتاطانه دي. هغوی اکثرا دوی سه ویریږي چې کېدای شي چې دوی دا د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیش کړي. دا هم شتون لري. پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي. د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري، بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي. افغانان په دا تېر ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې دوی رسما اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم په کې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولی. نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري. د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده. لومړیتوب دوی ته همداد دوی خپل ملي امنیت معنا لري. په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري. د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي. د یو فشار په وسیله په هیڅ هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره. ولې کله ناکله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې اوسنۍ سرپرست حکومت ته شرنه لګیږي. نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي او تر ټولو څخه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانانو عزت هلته خوندي وي او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کیږي. موږ اوس په ډېر اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکې کې سیاسي نمایندګۍ نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي او دا په خپله یو لویه ستونزه ده. افغان بې پناه د چا ته ورشي چا ته مراجعه وکړي د چا څخه حق وغواړي. نو په دې خاطر باندې ټول شیان همدار عزیز دې ته چې
په دې خپرونې په یو برخه کې باید په حلارو هم خبرې وکړو. ډېره مننه حافظ صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ګورو چې کدی دوی په منځ کې کډوال هم وي نو لا به ښه شي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکې کړي. مهرباني کوي آزادي راډیو
زوروج محمد یم د کراچی څخه دغه حاجر یم.
مهرباني جو محمد صاحب وایست خپل نظر ام څرګند کی بیا زم یو پښتنه لرم. مهرباني
ما نظر دا ده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کی او تر څنګه دا جنو زده کی مثال هر تعلیم پر مختګ مخ اړب نه کی او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت کې په اروپا کې کې په ایران کې کې په پاکستان کې دلته موږ لري رسوند سر مخامخ یو. نو دې باید دا کار وکړي خلکو سب موږ مهاجر یو. او بل دوم نظر مدا د شي د نړیوالو سازمانونو خاصن ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې د ایران په دې غږ نه کوي ځکه چې وس خوځم را روان د افغانستان کې یخت کارونه نشته. ډیر سخت مشکلات تر دا ګڼ شمیر باندې راشي افغانستان ته. نو د ډیر بد حالت سره مخ دی. اول زه تقریبا څلور دولس فامیل لرم کور کې د دې سرپرست یو ځای یم. نو دا ما باندې ماش بند سي او زه دورې ولاړ سم. نو دا زه د زمي کې تاسو په خپل فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله به لري.
بله که چیرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځي څه ډول شرایط اول
اول باید خاصتا دی کار زمینه برابر سی افغانستان کې هیڅ کار نه تقریبا ما په افغانستان کې یو کال کې دل راغلم اتل اسمس ما په افغانستان کې تیر کړی اتل اسمس کې ما اتل سره د یو کار نه کړی لیکن ما کوشش وکړل کابل ته ولاړم کابل ته ولاړم د ډیر ولایتو ته ولاړم لیکن د کار زمینه نه سو مسایده او بیرته بیا پاکستان ته زبدا سخت ولاړ شي د نیمروز لارې بلوچستان ته بیا له بلوچستان کراچی ته له کراچی بیا
بله ډېره مننه کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو یو بل اورېدونکی یم لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
ټولو قدرمن اورېدونکو ته عبدالحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني کوئ اتل صاحب
قربان سم ډېره شایسته موضوع متاکله سروان صاحب محترمه یو سلام مېلمنو ته وایم خبره داسې ده محترم سروان صاحب دا کوم مهاجر کده پاکستان سره روان دي کده ایران سره روان دي بدبختانه باید چې وایم چې په ډېره جبرانات وغیرہ اړوس کیږي مثال د خبرې چې دوی خوشحالي ظلم او تشدد ورته کیږي خپله تدبیر پښتون لره محترم سروان صاحب یو غشتنه د حکومت سره لره ما یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره لره سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چې په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده نو دلته کوم د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي یو خود ما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیدل لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیدل هغه د تاوان دي چې ګوره موږ څه فکر وکړو د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرستې په میلیارډو ډالر راځي راغله د پاکستان حکومت چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي خو بدبختانه باید وایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي افغانان ته نه ورکوي یو خو هغه مرستې په دې باندې کړه چې دوهم راځم سرواز هم محترم خپل د حکومت سره غوښتنه لرم هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته د نور مهاجر راځي خو راځي به کشش کال نه کال تر راځي که کال ته نه بل کال تر راځي که 15 کال بعد مثال د نور افغانان د خامخا د خپل ملک راځي سروان صاحب نو د حکومت لپاره دغه په کار د چې فرد د وځ خلاد د کار زمينه وته برابر کړي دوهم د مين ځایونه وته برابر کړي غلط غلط کې پونه وته جوړ کړي سروان صاحب محترم دا ماجر کنن مې سبا راځي ما مخ کې اشاره ورته وکړه د کار زمينه باید وته برابر کړي او د استوګ نزای برابر کړي لکه دا مخکنی اوریدونکو چې ویل د دې خبرې بالکل زه تاییدوم چې دلته اوس په دې سخت شرایطو کې د یو خواجه میر روان دي د بل خواجه کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل نه پاره په یو کور کې یا تینځلس نه پاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې یو ورځ روزانه نه پیدا کوي نو دا بار سره کومې مشکلات دي سروان صاحب د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسه لازمینه ورته برابر کړي کده کار کده ستوګ نزای نو دا غمی نظر محترم سروان صاحب
ډیره مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکو کښته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سروان صاحب ته جوړي
سلامت اوسئ مننه
سلام زه ته ویلای مې د کومه
مهرباني کوئ صاحب
سروان صاحب ډیر کوم موضوع مې انتخاب کړی دا اوس په کومه ورځ او کې ول سره کې بازار کې دکان لرمه
bale sab
aw wo pehla po afghanistan ki jeet karuna di wo mushtare da wo kar kai wale ne ki aw shikar ne kai kar nashtare baid kar kho arze ke shtare aw da kum ajrin che ali al ta che kum karobar ne di al karobar ne baid afghanistan ki beta wo ki ta che har karobari ta karobar kai karkhano ki kar kai aga karkhani che har raqam karkhani ta jare che de ki baid kar wo ki چې ته کار نشته زه هم کار نشته نو چې خپل لاس په سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل شاته نشي ته دې
bale sab der manan salamat us stasi nazar bo ham wawrido us pa berta war sho drano belmano ta lmrai kan diwal sab tasi ba biawridun ko khabari awridli juma mohammad che la karachi sa telefon kareu د دې جنو د شوانځي د پرانستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللی دي چې اقتصادي مشړې او نسبتا کاروبار هم درلود لکه چې د تعلیم زمينه نشته زی یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته زی او دا هغه طبقه ده چې د یواسي چې په خپل سناسشته مندي بلکې نور هم دي په یو نه شکل سره د کار زمينه مساعده وي بل خبره د کول چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د 2.9 میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکړي نو لا بشسي اول سوال هم داده چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دمر پیسې گاونډي هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه مهرباني
لومړی خو څاروان صاحب محترم دغه غوښتنې د دغو کډوالو ډېرې واضح غوښتنې وی تیر کې مونږ چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېرې واضح راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېره شوله. یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وه او درېیمه یې اوس چې تاسو ورسره زیاته کړله بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د ښوونځي دروازو بندول دي. دغه یې بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیره ډیره لویه نقصانی او تاواني خبره ده او فیصله ده. دا که یوازې د کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خویندې چې هغه د مکتب نه منع شوي دي دا راتلونکي دپاره او د وس دپاره هم ډیره لویه ضایع ده، نه جبرانیدونکې ضایع ده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده، نه یوازې د کډوالو. د کډوالو بله خبره د مرستو ده. په تیر کې هم د ایران خواته هغومره مرستې نه وې څومره چې پاکستان واخیستلې. دې کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو دپاره په تیر کې ډېرې زیاتې مرستې وې. اوس دغه مرستې هغومره نه دي، ولې بندې شوي هم نه دي. دا مرستې روانې دي د بېلابېلو ادارو د بېلابېلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې. خو غټه خبره د رستنېدلو دپاره د کډوالو ډېره واضح ده او هغه د کار ده، او کار سرپنا تعلیم بېرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی دغو ستونزو په اړه باندې فکر وکړي. دا د دوی نه که څوک غواړي چې هغلته حکومت وکړي، هغوی باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري، په هغې باندې غور وکړي او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي. د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظ صاحب هم په دې اړه وغږېدلو، هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته د عزت ژوند وي، د منلو یو 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 حکومت وي، یو بهرنۍ نړۍ دغه دولت هم په رسمیت وپیژني. هغې وخت کې مونږ بیا لا ښه توګه کولی شو چې هم د ننه ورته د کار زمینه برابره کړو او د باندې د حقونو نه ښه دفاع وکړلی شو. او د اوس دپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخې نږدې سړی ویلی شي چې فلج دي، نه د ننه څه ورته شته دی او نه یې په بهر کې ډېر د دغو خلکو دپاره یو قانوني مرجع چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلی شي نشته دی. او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره.
ډېره مننه کنډیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اوریدونکو هم نظر دا و چې اقتصادي عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوري شي او په ګاونډیو هیوادونو کې سپک سپوري تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره له دې چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خپروي، له بهره هم پیسې ورته راځي. اته نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغسې مرستې کوي، خپلې پروژې لري. نو بیا ولې بیکاري دومره زیاته ده او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتا سی درانو میلبان و همکران و معزز و گیدون کتا، السلام علیکم و رحمت الله. دقیقا لکه چند استاسی سر و کرا و درانو میلبان و همه اتمن تا دی موضوعات و بحثی نکری از اختو لنده دا وی چوک برزا لمل کنزی یا دیر غریب شی یا دیار لغم ازینا لبان مرغا دا یار او جانان وطن تحمیل شوی ستونزی د نن ورځې کیسه نه بلکې د نږدې نیمې پیړۍ تحمیل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیون او ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کلی وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عادل نشتون په حکومتي ادارو، د خشخوري او د کار اهل کار ته نه سپارلو له امله په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي، او دغه اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر څه په کور دننه مهاجر او مسافر شي، او څه هم د نړۍ هیوادونو ته هغه چې په کور دننه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي، روغتیایي ستونزې لري، دغسې د ژوند په مختلفو ابعادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي، خصوصا پاکستان او ایران ته، هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. هره ورځ موږ تاسو وینو چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي، حتی په کوچنیانو او میرمنو هم ترحم نه کیږي. دغسې په ترکیه کې د ترکیې په ګرانو چارو پاتې ځي، هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي. نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزه زموږ د سیاسي فقر مسله ده، چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت، شرف، ازادیو او پرمختګونو لپاره هغه څه چې دعوی لري، هغه څه چې وایي، هغه څه ژمن نه دي پاتې شوي تر څو دا ستونزه حل نه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا ډېره اوږده ستونزه ده. یعنی کور ودان افیزي صاحب، د اوریدونکو په خبرو کې د سرپنا مسله یاده شوه، او دا له ډېرو کلونو مشاورو د جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړل، خو ډېر محدود و، کم خلکو ته رسیدل. اوس خو د طالبانو حکومت ادعا لري چې زرګونه هکتاره غصب شوې ځمکه یې بیرته اخیستې ده له غاصبانو، ځمکې هم ډېرې شته. نو بیا څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده چې دغو خلکو ته چې که چېرته غواړي چې بیرته راشي، یا هغه اوی چې راغلي دي او سرپنا نه لري، دوی ته سرپنا نه ورکول کېږي، دلیل یې څه کېدای شي؟
پرته له دې چې د غصب شوې مځکې واخلي، افغانستان د مځک څخه ډک هېواد دی. پس له مخکې ما هم عرض وکړ چې پس له حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمون مزکی د سه شالی پاتیشولی، او هغه مزکی کې دیشي چې برته خولا بسی، او هغه آباد مزکه هم چې لرو، دا هم د غوسان د خلکو شتمنی ده. مخکې هم تقریبا 1 میلیون کورون ته ضرورت و، هغه اټکلونه چې موږ کول د سرویګانې چې پوټه فراته 1 میلیون کور پرته لدی چې دا کډوال راسي، هغه نشته غوانان لپاره ضرورت و چې جوړ شي، ځکه چې کورونه معیاري نه دي، د سیلاب په هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبیعي آفات ور باندې راځي. نو دا ځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره. دا ځکه خو پیسې نه غواړي، کوم بدنلي مرسته هم ضرورت نشته دی، خلک کولی چې خپل کور ودان کړي. په دغه اړه باید دوی یو روشان، شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري. دا خو خلک کیدونکي دي، یعنی هلته خطیم شته دي، د بریم شته دي، د کار نیرو خو په خپل هم دویم دی او کار نیرو په افغانستان کې ډیر ارزان هم دی. دا په خپل یو نوزت ګرځیدلی شي چې یو میلیون کور جوړ شي. یو میلیون کور د جوړولو لپاره تقریبا درې څلور میلیون انسانان په کار کې حداقل په موقتي توګه اخته کیږي. نو دا په اکله به یو معقول سیاست ته ضرورت شته، آگاهانه برنامه ته ضرورت شته او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغسې یو طرحې وکړي. اوس خو اوضاع ډېر خرابه ده، خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمن حضوري کې په پنځه جریب مځکه کې ژوند کوي، حال دا چې په میلیونهاو هکتار مځکې همدغسې پرتې دي او کلونه کلونه کېږي چې د هغه سره ګټنه پورته کېږي.
ور به شو ښاغلی انصاري ته. انصاری صاحب، افغانان په خپله هم په ځینو مواردو کې ملامت نه دي چې له کبله کوربه هیوادونو کې د خلکو احساسات دوی خلاف شي. په ایران کې هم دغسې ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتلې وکړو، بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد، د دوی کورونو کې اور واچاو، په حکومت فشار راوست. او په پا پاکستان کې هم شاید دغسې شوي، او جرمني هم بل مثال دی.
بله، دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي، عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل او قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د بانډونو لخوا ترسره کېږي چې ممکن په دې بانډونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوح هیوادونو یا هلته چې مهاجر دي هلته ځینې بانډونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی او هغوی هلته ډېری په غریب کاری.
صحیح ده، خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده، که نه یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین پکې اوسېږي د یو شپږې دپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو تر تنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کېږي. مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دا نشته چې زوی د جرم کړی وي او د هغې په سر د پلار شکنجه شي.
دا خبر خو ما نه دي ویلي چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي، لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جلا ده.
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم که نه، یعنی ولسونه باید د اخلانیت نه کار واخلي که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسو په ځای د دې چې ووایاست چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسو د هغوی له ولسونو غوښتنه کوئ چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاط کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي. خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده، مګر که چیرې کېږي، یعنی هېڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هېواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ. خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبورېږي، نو باید د هغې په سر ټول ولسونه ټول خلک.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاري صاحب، سلامت اوسئ. کنډیوال صاحب، ستاسې خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ؟ اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب محترم، ما داسې ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لا نه لرو او ډېر نیمګړی دي چې هغې په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډېره غټه نیمګړتیا وه. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې د هغې له وجې د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو هغه سې چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام و. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنیدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې واوسیږي چون ډېرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډېر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډېر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لرې شي او ځمکې راتلونکي ورته کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره تاسو پوښتنه په اروپا کې بېله شکه چون دلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دی په اروپایي هیوادونو یا په نورو امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چون دلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي تا په حق تیرې نه کیږي. نو ښه دا ده چې تم خپل حد وپیژنې او جرمونه او د بې ځایه کارونو نه ځان وساتي ځکه چې ولسي فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او پاسترلیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه یې روانه ده دلته اسایلم دپاره د غور اسناد سپارلی وي صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته که ته یو څه د تا حق وي د حکومت د تا حق نشي خوړلی قانوني سیستمونه شته خدمات شته ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم ولې جرم وکم ولې داسې یو کار وکم چې کوربه هیواد په هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کوي سختیږي.
ډېره زیاته مننه کوربه دان. حافظ صاحب که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپله هیواده وزي د هغوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي امریکا ته ځي ډېر پیسې مصرفوي قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي کاروبار وکړي نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته آسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دي چې دا متوسطې طبقې د افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي الل اکثر او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوسستونه نه وي هلته یا قانونیت کمزوری د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلي دي.
اغوی پنګونه هم کړی دی مثلا ډیر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پنګوال په یو پونځي ودونه کې لکه چې ما مخکې هم ارز کړی وو دوی پنګونه کړی دی خو اکثرا پیسې هم دلته پیدا کړی دی به هم دلته پنګونه کړی دی او دوهم خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړی دی د لری تنخواګوانې اخیستی وې او یو متوسط مرافعه طبقه جوړ کړی و هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیې د نجونو لپاره او ځینې ازادیګانې چې ډیموکراتیک ازادیګانې وي هغوی لپاره خو اړینه خبره ده هغوی چې پیسې مصرفوي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډېر هیوادونو لخوا ومنل شول مثلا هغه څوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې خلک چې آلمانانو سره مناسبات درلودې یا جایزه سره او نور د دې مؤسسات سره هغوی ته دوی ورکړل فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونو هغوی ته دا اسانتیاوې برابرې کړې تقریبا درې لکه افغانان چې دا اکثر متوسط الحال خلک ول یا مرفع قشر دي متوسط خلک ول هغوی راغلي دلته خلک چې د لاس نه رسیدل یعنی مثلا همکاري نه درلودل یا د دوی همکاري تصدیق نه کیدل هغوی په خپل مصرف د راغلل دوی په دې خاطر نه دی راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونو تربیه کوي او یو ټولنیز مسؤلیت ولري او یوازې اقتصادي مسائل نه دي اقتصادي مسائل اکثر خلک دي چې راغلي دي د غوډي هیوادوته هغه څوک چې لاسي رسیدي او تاسو له خبرې یو لک ډالر یا 15000 ډالر لګي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته هغه خو په دغه 15000 خو په غرسان کول شو چې څه کار وکي اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده زیاتره د دوی مشکل اغه د مسؤلیت نشته بلې او په دې معنی چې زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي په دې خاطر باندې دوی اکثر د خارج دي چې ترغه لري خپل د اولادونو په خاطر
ډېر مننه حافظ صاحب کور ودان یو وريدون کای مو ډېر منتظر پاته شوی دی مېرمنه کوي ازادي رادیو لطفا لسلندې خبري وکړي چې کم وخت پاته دی
سلام سلامات صاحب زه حبیب احمد زواکه مده محل د ایران هیواد صاحب
مهرباني کوئ زواک صاحب
خبره ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو د چرازی ایران ته متاسفانه سروان صاحب د پاسپورتونه بند سربېره باندې برته د گرفتار کیږي قرارګات لول کیږي بیا څو پیسې اور سخلی برته ریلا کی نو ترجیح دی اویازه نه ورکی نه دی پاسپورت ورکی دا خو پیدا نه لري کوم درک ولای کغه ری مدرک ولای دا ټوله ګری اردوګاتې به پاسپورت ولا څخه 15 لک تومان لري لکه هغه مدرک چې نه لري هغه افغانستان ته ډیپورټي ما خپل یو نیم کال کې شته دا بیا مدرک ژوند کوم
ځواک صاحب نو بیا ولي زیاده خلک سدا مشکلات هم ویني
سروان صاحب څوک افغانستان کې کار نشته کې سم نشته کچیر په افغانستان کې ماته 15000 افغانۍ د میان شریک زم ایران نه راځم څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه کور ودان سلامت اوسې انصاری صاحب کډیر لند په یوه دقیقه کې راته وای چې وخت کم دی ک دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیر تخپل وطن ته راشي دغه 15 لکه چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکی په دې باندې گزارګي په وطن کې جوړولې شي
بلې
سروان
صاحب تاسو غلط ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15000 افغانۍ کار ما ته پیدا شي ز ایران ته نزم دغه سټیر افغانان دي چې د 15000 افغانۍ او معاش یا حق زحمه په ارمان دي او ایران یې نور هیوادونه تم چې زی د تر دې ډېری پیسې د غریب خلکو ته نه پاتې کیږي موږ فکر کوو دغه پیسې ستاسو یاد کړی چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي یا هغه چې په قاچاق ډول د ترکیې د لارې اروپا ته ځي دا وی لټر لګاتر لزر ډالرو او تر دې لا ډیره پیسې مصرفوي موږ فکر کوو کده یو منظم پلان او پروګرام لاري د خپل ادا د پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه وایي تر لاسه کړي هم د خپل وطن په
ډیره
مننه او کورانه او ټولنه او خپل
سلامت
اقتصاد چې ترې ګټه واخلي.
ډېره مننه انصاری صاحب. ګاندیوال صاحب تاسو هم کلند وایست دا مشکل اورو قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي. هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دی، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دی. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپل دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده، ځکه که قانوني پروسې نه دی نشي تللې، د مجبور چې دغه لار
خپل کی. ولی محمد کندیوال صاحب د خبرونې وخت هم دومره او سلامت وسه هم درز له شاغلی آزر شافیزی څخه او شاغلی سید صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه. له تاسو درنه اوریدونکو هم منندویو چې آزادی رادیو اوریز زموږ خبرونې څلور ساعته دوام لري. زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي.
خریدو.